په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ځنګړي فرمان له مخې په ضمانت خوشي سوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فرشته جلال زیست خبري.
د امن روغتیا وزارت وایي چې په ټول هېواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 9,000 ورسوی دی. په لغمان کې چارواکي وایي د هغو شلو کسانو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسوالو طالبانو خوشي کړي. او په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور نیول شوی چې د هغه هېواد د کورنیو چارو د وزیر د وژلو په دسیسه کې یې له روسیې سره لاس یو کړی و. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 916 ته رسیدلی دی. د دې وزارت وایاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ پېته نوې مثبتې پېښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې 415 پېته مشکوکې نمونې تشوې چې د هغې له جملې څخه شپږ پېته مثبت پېښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ وش مثبت پېښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار یوه پېښه او په کونړ کې هم همداراز یوه پېښه ثبت شوه.
مایر ویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې 99 تنه له کووډ 19 ناروغۍ جوړ شوي دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي سوي دي. د وسلوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې خوشي سوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازو ته سپارل شوي دي. د لغمان د والی ویاند نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې که څه هم وسوالو طالبانو دا کسان خوشي کړي، دوی باید هویت تثبیت کړي څو معلومه شي چې هغوی عسكر او پولیس دي که ولسی خلک دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلې چې حکومت باید امنیت ورته شکړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. یو شمیر لاریون کوونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په شرنه کې د دوو دوکاندارانو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي او امنیت ډیر خراب دی. لاریون کوونکو د شرنې په مرکزی چوک کې خیمه درولي او وایي چې تر هغو به هلته ناست وي چې انصاف ورسره وسي. د پکتیکا یو قومي مشر قطب الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلې دي د هغو عاملین هم په قومنداني کې ایسار دي او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاری ساتو.
خو د پکتیکا د امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایت امنیت ښه دی او په شرنه کې د دوکاندارانو د قتل په تور نیول شوي وګړي به سزا وویني. د پاکستان راډیو په حواله هغه پاکستانی وګړي بچي د کورونا وایرس د خپرېدو لامل په افغانستان کې پاتې شوی وو لنن څخه خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه لري. د راډیو پاکستان په حواله هغوی د تورخم له لارې ستنېدلی شي. دا پریکړه په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو په غونډه کې شوې ده. د راډیو پاکستان په حواله نن به 200 پاکستانی اتباع او سبا به 1500 هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې پاتې وو د تورخم له لارې پاکستان ته ستنېږي. په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اواکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دې اړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېده او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورن دی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچني رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. د یادونه ورده چې د شیطان افتنیولو خبر پرون خبر شوی، خو هغه په اصل کې د اپریل په 14مه د خیانت او تروریزم په تور نیول شوی دی. تر دې یوه ورځ وروسته د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې وویل چې د روسیې یو حکومتي مامور او یو اوکراینی وګړی په کریمیا کې چې روسیه اشغال کړې ده اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده، له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي، د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو په راغونډولو وتوانېد. دا وګړی ټیم مور نومیږي او 99 کلن دی. هغه پرون د خپل کور په باغچه کې 100 قدمه لاره ووهله. په پیل کې داسې ګڼل سوی و چې هغه به یوازې 12.5 سوه ډالر له دې درکه په بریتانیا کې د روغتیا له سکتور NHS سره د مرستې لپاره راغونډ کړي، خو تر 8 لکه زیاتو بریتانویانو هغه ته د دغه قدم وهلو لپاره پیسې ورکړې. ټیم د دې اونۍ په پیل کې د بریتانیا یوې ټلویزیوني شبکې ITV ته ویلي وو، په دوهمه نړیواله جګړه کې زموږ په عسکري ډګر جامو کې عسکر جنګېدل، خو نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې زموږ نرسان او ډاکتران ولاړ دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:06 شوې. په خبرونه کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د ولس مشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي شوي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمېر زیات شوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
په کورونا وایرس د یو مړ شوي ډاکټر کورونی وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي یې په دې ناروغۍ مړ شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د عجیبه اختراع په اړه په کور کې دننه او بهر دغه موضوع له ملنډو سره مخامخ شوې ده. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل شي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. د ټاکنو کمیسیون پخوانی 9 کمیشنران د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي شوي دي. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو مدافع وکیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی خوشي کېدل تایید کړي دي. دیوانادر راپور لري.
افغانستان کې د 10 زره بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د پیل تر څنګ د ټاکنو کمیسیونونو پخواني کمشنران هم د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي. د ولسمشر غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د پنځشنبې په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پخواني کمشنران عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکنی کمشنران ګلاجان، عبدالبدی سیاد، مازالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن خوشی شوی دی. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمشنرانو عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او عبدالعزیز آریایی مدافع وکیل عبدالرازق حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د ټاکنو کمیسیونونو د رهبرۍ پخوانی غړي 13 ورځ خوشی شوی دی. د ښاغلي حیدری په وینا دا کسان د کفالت بالمال یا 2.5 لک افغانۍ تضمین په بدل کې خوشی شوی، خو په خبره د کرونا وایرس د ګواښ ختمېدو وروسته به خپل پاتې بند زندان کې تیروي.
د فرمان په اساس باندې خوشی نه شول، یعنی فرمان کې دوی مطلق عفو شوي وو، ځکه د فرمان نه مخکې دوی دوستیان عفو شوي وو او خطا شوي وو. د دغې په اساس دوی باید عفو شوي وای، ولې متاسفانه بیا هم دوی سره سیاسي چلند وشو او دوی په کفالت بالمال باندې شول. د هر یو نه د دوی 2.5 لک افغانۍ د کفالت بالمال یا د تضمین په شکل باندې واخیستل شوی او د هغې په بدل کې بیا دوی خوش شول، تر هغه وخته پورې چې د خطر د بین لاړ شي، یعنې د کورونا ویروس د هغې نه وروسته به بیرته دوی باندې دا حکم تطبیقېږي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د 1999 کال د تلې په 28مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې یې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. دا تورن کمیشنران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلو وروسته په لومړی محکمه کې 15 کلونو او په دوهمه محکمه کې په 2 کالو شپږ میاشتو بند محکوم شول. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی 9 کسانو د بند موده اوس شاوخوا 22 میاشتې نوره هم پاتې ده چې باید بند کې یې تېره کړي. د دې کمیشنرانو د خوشې کېدو په تړاو په افغانستان کې د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا واک لري چې د مجرمینو د دوسیو د وروستي کېدو وروسته د دوی د خوشې کولو فرمان ورکړي، خو په خبره یې که دې کمیشنرانو باندې جرم ثابت شوی وي نو باید ولسمشر دا کسان نه وای خوشې کړي.
ولسمشر هغه قضایاو کې چې هغه دوسیې قطعي شوي وي یا نهایي شوي وي هغوی کولی شي چې زندان د تخفی پاړوان باندې هغوی ته بخښنه وکړي. د بلې خوا نه که مونږ ګورو چې دا یو واقعا دغه خلک هغه کړنې چې هغه د قوانینو سره په ټکر کې وي، د ټاکنو مسله یو ملي مسله وه او دوی په دغه خیانت باندې تورن شوي وي، نو نه باید ولسمشر دا کار کړی وای.
افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو سره څه کم یوه میاشت وړاندې د ولسمشر لخوا په زندانونو کې د بندیانو د کمولو فرمان هم ورکړل شو. د دې فرمان پر بنسټ تر دې دمه 3,513 کسان ټول افغانستان کې خوشي شوي دي، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د خوشې کېدو په هکله د دوی مدافع وکیل وایي دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي.
ومردل چې د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی 9 کمیشنران د ولسمشر د ځنګړي فرمان پر اساس په ضمانت خوشي سوي دي. د دوی مدافع وکیل وایي چې دغه کسان به د کورونا وایرس د ګواښه تر پای ته رسېدو وروسته بیرته زندان ته ستنېږي. د کابل میدان وردګ ولایت پر لار د ارغندې دروازې ځینې سرتېري وایي چې له 10 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دوی وایي چې له بېلابېلو ادارو سره یې تماسونه نیولي خو په دې برخه کې د دوی ستونزې حل سوي نه دي. تفصیل له خان محمد سین.
لکورونه او کورنۍ ولري د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کوي، خو وایي له 10 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دغه سرتېری چې د کورنۍ چارو وزارت د دروازو د کنډک په تشکیل کې د کابل میدان وردګ ولایت پر لاره دندې ترسره کوي وایي ډېر ځله یې د پولیسو مسؤلینو ته مراجعه کړې خو د حقونو د ورکړې لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغو سرتېرو له ډلې دوو ازادي راډیو ته وویل
دروازو په کنډک کې زړه مو له ژونده تور دی. کورنۍ مو پوښتي چې اوس څرنګه ژوند کوئ، چیرې یاست او څه خورئ. د کابل اوسېدونکی یم. 10 میاشتې کېږي چې د دروازو د کنډک اړوند د ارغندو په دروازه کې 10 میاشتې کېږي چې ترخوا مې نه حواله کېږي. نه پوهېږم ستونزه چیرې ده. حیران یو چې له چا سره اړیکه ونیسو.
دوی وایي سره له دې چې بیا بیا یې د شکایتونو د ثبتولو له شمېرو سره اړیکې نیولي خو ستونزو ته یې پام نه دی شوی. د دروازو د کنډک یو مسؤل دغه ستونزه منیه وایي چې ډېری دغه سرتېري له لرې ولایتونو راغلي او له ستونزو سره مخ دي.
دغه سرتېرو چې کومې خبرې وکړي حقیقت لري. ستونزې او جنجالونه یې ډېر دي. ځینې یې د لرې ولایتونو د کورنۍ ورسره اړیکې نیسي. ورته وایي چې ژوندی یې که مړه تنخوا لرئ که نه.
د کابل د پولیسو مسؤلین وایي څرنګه چې د دروازو کنډک یو نوی تشکیل دی د یو شمېر سرتېرو تنخواګانې له 3 میاشتو راهیسې پاتې دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د دغو سرتېرو تنخواګانې به ډېر ژر ورکړل شي.
بیا هم تاکید کوم چې د ډېرو سرتېرو تنخواګانې ورکړل شوي. ممکن سیستم ته د ځینو سرتېرو د نه داخلېدو له امله د ځینو تنخواګانې اجرا شوي نه وي. دا یو سیستم دی، تخنیکي بحثونه لري خو ډېر ژر به حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتېري دوی ته د تنخواګانو له نه ور رسېدو شکایت کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بېلابېلو امنیتي ادارو ځینو سرتېرو دوی ته د 3 میاشتو تنخواګانو له نه ورکول کېدو شکایتونه کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د 16 نویو پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 واوښت. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د رسمي شمیرولو مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه تر دې مهاله 906 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په تېرې یوې شپې ورځ کې 68 کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د تیرو ورځو په پرتله لوړې شمېرې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ټول هیواد کې تیرو 36 ساعتونو کې 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وویل تیرو 36 ساعتونو کې د یاد وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 415 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 68 یې مثبتې دي.
چې د هغې له جملې څخه 68 مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې 68 مثبتې پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې 6، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پیښه او په کونړ کې هم همداراز 1 پیښه ثبت شوه، چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
تر اوسه ټول افغانستان کې 99 تنه د کووېډ 19 له ناروغۍ روغ شوي او 10 نور مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ښارونو کې د کابل سره ګرز بندیز لا ډېر شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښاریان باید له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، کنی د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي
د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پلازمېنې له اوسېدونکو غواړي چې له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، ګنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. یوازې د هغو کسانو لپاره چې خوراکي، روغتیایي او امنیتي خدمتونه کوي استثنا دي، او هغه هټۍ چې خلکو باندې خوراکي توکي خرڅوي دا هم استثنا دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د ښارونو قرنطین کول د کرونا وایروس د لا خپرېدو د لا مخنیوي په خاطر ګټور دي، او دا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
یوسف آریوبی چې خپل د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې ډاکټر و، روانه اونۍ په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته مړ شو. د کورنۍ وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي مړ شوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ شو، هغه موږ معاینات چشول ورکو.
په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نه ونیولي. نن ډېر لسمه ورځ ده چې د شفاخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف آریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کورونا وایرس لخته کېدو وروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کورونا افت د دې کورنۍ پر نورو غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی، او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایروس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټرانو د $1,000,000 راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د دې مرګ سره لاس او ګریوان یم.
د ډاکټر یوسف آریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایروس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي، او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت ویان وحید مایار
لازم نه اقدامات نیول شوي. متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو، او هغه ځای کې چې ستونزه ده، هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده، هغې ته موږ رسیدګي کوو. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید آریوبی کورنۍ ته، د نور ډاکټر صاحبانو ته، او د ستونزې ته انشاءالله چې رسیدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته قرباني د کورنۍ غړی داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایروس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالیه وزارت یوازې په کابل کې 1,500,000,000 افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پکتیکا د مرکز شرنی پر عمومي چوک د امنیتی پیښو د ډیری دو پر خلاف ولسی لاریون لا هم دوام لري. د دغه کسان وایي چې په دې ولایت کې د خلکو امنیت نه دی خوندي او هغه کسان هم مجازات سوي نه دي چې د ځینو کسانو په وژنې تورن دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د دویمې ورځې لپاره هم ولسی لاریونوال راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې نیول شوي په جنایي پیښو کې لاس لرونکي کسان په عام محضر کې مجازات کړي. دوی ویل د ښار د دوه دوکاندارانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان نیول شوي خو د مجازاتو په اړه اقدام نه دی شوی. د جمعې په ورځ قومي مخور قطبالدین آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلي دیو عاملینم حکومتانی کی سار دی او هغه خلق چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کی. د دې مرکزی چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو دیو نما مخته دی پارلمان مخته دی صدارت مخته هلته به موږ خپلې مظاهره جاری ساتو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خورېدو دی سلګونه پکتیکاوال لاریونوال پرته له دې چې د وایرس څخه د ځان ساتنې محافظتي توکي ولري د یو بل په خوا کې ولاړ دي. قومي مشر انور پتنګ وایي
موږ په خپله باندې نور له ژونده پتنګ یو ژوند نه غواړو او که موږ د هر څه مشکلات جوړ شي دا مسؤلیت په دې حکومت په غاړه دی، دا مسؤلیت په دې قومندان په غاړه دی، دا مسؤلیت په دې چارواکو په غاړه دی. موږ د دې چې ویره نه لرو.
قومي مشر حاجي نیاز وویل د امنیه قومندانې رهبری د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي.
نور د پکتیکا لابراتوار نه ده، دلته به اهل کسان راځي نه حال نه غواړو. وخیتم قومندان صاحب دغه د پکتیکا حالات نش کنټرولولای دی. او چې د امیر پکتیکا کې دغه هوین مار ده چې د پکتیکا ولس د یو چا غوښتنه کې چې یې خدمت کړای ده.
د لاریون دوه نور ګډونوال عبدالرحمن او اسمت الله وایي
ټول لاریون کوونکي او ټول پکتیکاوال غواړي چې کمانډان د امنیت د متخان محکمې ته وسپاري او په ځای دې وړ او مناسب ګر کسو ګمارل شي.
مو په کلکه دا شهر موږ دا او دا ناری او هغه تر اوتري تر څو به مداخمه ولاړ وي تر څو چې عبدالودود اندړ سرنوالي ته ماری پښه وي.
بلدوری ته د پکتیکا امنیتی مسؤلین د لاریونوالو د غوښتنې سمینه ګڼي او وایي ځینې مشخصې کړۍ او افراد د خپلو شخصي ګټو په خاطر خلک تحریکوي تر څو د امنیې قومندانۍ فعالیتونه وننګوي. د امنیه قومندانۍ وان شاه محمد آریانول
په دغه مظاهرو سره دی غواړي چې خپل نامشرو هدفونو ته غوښتنو ته ورسیږي. کومه پیښه چې رامسته شوې لکه د قصابانو چې دوی ادعا کوي کسان نیول شوي دي، خپل کسان د موږ سره په زندان کې دي، دغه نورې ورته پیښې چې رامسته شوي دي د هغو هم عاملین نیول شوي دي، بعضې را په لاره دي، ولې په ټوله کې کومه خاص جدي ستونزه نشته.
پکتیکا که څه هم د مساحت له پلوه په سویل ختیځ کې له لویو ولایتونو څخه ده خو خلک یې لا هم د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کورونا وایرس له کبله د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې د بندېدو له ګواښ سره مخامخې دي. دا بیرسته چې په زرګونو کارګر به وزګار سي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو سره د جنوب غرب حوزې صادرات اویا فیصدو کې کم شوي دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر صنعتکاران وایي د بازار د نشتوالي او د خامو موادو د کمبود له امله د دوی د فابریکو ورونه تړل شوي دي. زلمی سیدی چې په هرات کې د صنعتکارانو له ډلې څخه دی خبرداری ورکوي چې د کووید 19 ناروغۍ مخه که ژر ونیول شي او د کورونا ویروس دوامدار شي په هرات کې به د صنعتي فعالیتونو لمن ټول شي.
اکثریت کارخانه فعلا تعطیلن، ابتدای
اکثر فابریکې بندې دي، یو شمېر چې کار کوي هغه هم نیمه تړلې دي. هرات ته د خامو موادو پر رارسېدو ورځې ورځې تېرې شي. که دا سلسله همداسې دوام وکړي شاید اکثر فابریکې یو مخلمات سره مخامخ شي. هرات ته د فابریکو ډیر خام مواد له ایران واردېږي. د هرات د صنایع او قانونو د خونی رئیس حمیدالله خادم د خام موادو د نه موجودیت په صورت کې هغو فابریکو ته چې لومړی به تړل کېږي اشاره وکړه او وی ویل
شما زیاتر کارخانه هایی که در قدم اول مسدود خواهد شد کارخانه های شاید باشه که
اکثر هغه فابریکې چې په لومړي ګام کې تړل کېږي هغه فابریکې به وي چې د وینځلو د موادو، روغتیایی موادو او درملو تولید کوي ځکه چې په بازار کې د دې موادو مصرف زیات شوی دی. د اوس لپاره د هرات د زراعتي مالداری او صنعتي شیانو صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې درېدلې دي. د مځکې له لارې هم صادرات تر بل هر وخت سخته شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د شمیرو له مخې په 1998 کال کې د 1 میلیون ډالر په ارزښت مالونه له هراته بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د دغې خونې رئیس یونس قاضي زاده د کرونا ویروس خپرېدو له امله د صادراتو کمیدو ته اندېښمن دی.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از صادرات
د کرونا ویروس له خاطر از موږ در زونې له مخې د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي او پرته له شکه که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي له دې درکه به ډېر اغېزمن شو. د افغانستان تر بل هر ولایت په هرات کې ډېر کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د همدې لپاره قرنټین ته په دې ولایت کې توجه زیاته ده او د هرات ښار اوس بند دی. د هرات ولی سید وحید قتالی وایي د ولسمشری د ریاست دفتر د هرات پر صنایعو د کرونا ویروس له امله رامنځته شوي اغېزې چیړي.
جمعی از صنعتګران، تاجران و اصناف
یو شمیر صنعتکاران، سوداګر او د بیلابیلو برخو استازي دي خپله طرحه له ښاغلي ولسمشر سره شریکه کړي تر څو موږ د دوی د وضعیت د خوندیتوب او د ماتې د مخنیوي لپاره یا هم په دې پړاو کې د دوی د کارونو د پراختیا لپاره څه اقدامات وکړو. د هرات د صنعتي پارک په ښارګوټي کې تر 300 ډېرې فابریکې شته چې د کرونا ویروس د بحران له ژورېدو سره د دې ویره شته چې په دې ښارګوټي کې پنځه ویشت زره کارګر بیکاره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې له ویشتلو دا د سل ورځې ووتې خو لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې سوي. په پیښه کې د ایران تر څنګ د 500 هیوادونو تر 150 زیات اتباع ووژل سول. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د 500 هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې اتباع یې په ایران کې د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شول د دې پیښې د بشپړې او بې پرې پلټنې غوښتنه کوي. دغه پیښه نږدې 3.5 میاشتې وړاندې د جنورۍ په 8 نیټه وشوه چې د ایران، اوکراین، افغانستان، کاناډا، سویډن، جرمني او بریتانیا 186 کسان پکې ووژل شول. د الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وغورځول شوه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره الوتنه وکړه. که څه هم په لومړیو کې ایران ونه منله چې الوتکه دوی غورځولې خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران په توغندي په تیروتنې سره ویشتل شوې ده. اوس د 500 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو جوړه د همغږۍ یوه ډله وایي هڅه یې دا ده چې پیښه په بې پرې ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې ویلي له دې کاره یې هدف دا دی چې د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي او غم یې یو څه سوړ شي. ایران هم له دې وړاندې په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې خو ویلي دي چې د الوتکې د تور بکس په اړه به خپله ایرانیان څېړنه وکړي. کاناډا او اوکراین بیا له ایران غوښتي چې د الوتکې تور بکس دوی ته وسپاري چې څېړنو کې ورسره مرسته وکړي. د الوتکې په تور بکس کې د پیلوټ د کابین غږونه ثبتېږي او د ثبت نورې وسیلې هم ورسره وصل وي. د دې بکس پلټل د الوتکو د راغورځېدو په پیښه کې له څېړونکو سره مرسته کوي او تخنیکي کارپوهان وایي د ګوتو په شمار هیوادونه د دغه بکس د څېړنې وړتیا لري.
د نړۍ څه باندې نیمایي وګړي د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې ایسار دي. د فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د سال سنت څا په اړه البته د یوه آنلاین کورس په اړه راپور جوړ کړی. جزئیات له صفي الله ستانکزي.
د پلازمینې دمشق یوه څنډه کې 15 کلنه آلین سروجی خپلو شاګردانو ته نڅا ورزده کوي. آلین د سلسا روزونکې ده. سلسا د لاتینی امریکا مشهوره نڅا ده چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. سلسا په کلبونو، محافلو، رستورانتونو، سرلوڅو ځایونو او فستیوالونو کې د ښځو او نارینهو لخوا جوړی ترسره کیږي. سلسا د موزونو، چټکو او تندو حرکاتو خاصه نڅا ده. د لاسونو، پښو او ملا چټک ته کول او د توازن ساتل په اسانۍ نزده کیږي. خلک د دینه ساده زده کولو لپاره کورسونه نیسي او زیار باسي. لدی چې د نړۍ څخه باندې نیمای خلک د کرونا ویروس په خاطر په کورونو کې ایسار دي، د نڅا مینوال هم اړ دي چې آنلاین کورسونه تعقیب کړي. آلن خپلو شاګردانو ته نڅاوي ریکارډوي او بیا یې ورلیږي څو د سلسا سټیپونه هیر نه کړي.
من علمون شغلات كل واحد يرقص لحاله يعمل ستبس لحاله
شاگردانو تخيو چی سنگا نسا وکړي سنگا زيني گامونه واخلي او له موسيقي سره رابطه ونيسي لدي لاري هر يو پرمختګ کوي نڅاز د کوي او خپل فيديو د کوي
شي يعني کپل دانس نس يعني شلون بيرقصوا مع شخص ثاني طبعا
آلن بیاوی خای شاگردانی کله چې وزه خشی او برته د نڅا صنف ته ورشي د جوړی نڅا په برخه کې ځینې ستونزې هم وګوري. د دې په خبره شاگردانی اکثر یوازې وي او مجبور دي د نڅا سټیپونه چې تر ډیره جوړو ته دي یوازې ترسره کړي. فلمي ستوري، سندرغاړي، ورزشکاران، د یوګا روزونکي، د نڅا روزونکي او هنرمندان د کرونا ویروس له امله په کورونو کې پاتې دي او په ټولنیزو رسنیو باندې خپلې ویډیوګانې خپروي. دغه ویډیوګانو په دې ورځو کې تر پخوا هغه ډیر کش پیدا کړی او ګڼ مینوال لی ورجلب کړی دي. آلن هم وای د نڅا د روزنی آنلاین او ریکارډ شوی ویډیوګانې د ګڼو خلکو لخوا لیدل کیږي او خلک یې تشویقوي.
څلور نیم بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید خبري.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغي د افغانستان شمیر 96 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 65 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت معلومولو هڅې کوي چې وسطوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ویلي کل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي شوي دي. د وسطوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي کل چې خوشي شوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازو ته سپارل شوي دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلې چې حکومت باید امنیت ورته ښه کړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. په اوکراین کې یو لوړتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په ډیړه په ټلویزیونی وینا کې وژغه دا ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورن دی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچنی رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیستون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو پر راغونډولو وتوانید.
یوې هندۍ ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش خراسانۍ څانګې له مشر سره یو ځای د یوه نیول سوي کشمیري ترورستران کارو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یو تحقیقاتي راپور کې په تفصیل سره له زندانه تر خلاصېدو وروسته پاکستان او له هغه ځایه افغانستان ته د اعجاز احمد آهنګر د تلو او د تحقیقاتو پر مهال د هغو د څرګندونو جزئیات خپره کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د هندوستان ټایمز د مطلب سرلیک دی کشمیری تروریست چې 25 کاله مخکې خپل کور پرېښی و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له مشر سره یو ځای ونیول شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر د پسرلنی مرکز سرینګر د نوکدل سیمې اوسیدونکی اعجاز احمد آهنګر د هند په جامو او کشمیر ایالت کې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې تر تعقیب لاندې و. هغه یو ځل په 9 میلادي لسیزه کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوی و خو وروسته بیا خوشې شو. د راپور له مخې نوموړی چې په ابو عثمان کشمیری هم مشهور و له زندانه تر خلاصېدو وروسته بنګلادیش او له هغه ځایه په الوتکه کې پاکستان ته ولاړ او نږدې 25 کاله وروسته د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا ونیول شو. خو هغه مهال هیڅوک نه پوهېدل چې اعجاز څوک دی ځکه ملي امنیت تر ډیره د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقی ته چې د ملي امنیت ځواکونو د همدې عملیاتو په ترڅ کې نیولی و پام اړولی و. د افغان حکومت یوې استخباراتي سرچینې هم تایید کړه چې آهنګر د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه څخه تحقیقات روان دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې آهنګر د تحقیقاتو په پیل کې ځان د اسلام آباد اوسیدونکی علي محمد معرفي کړی و. ورځپاڼه زیاتوي دا چې د نوموړي اصلي هویت څنګه افشا شو معلومه نه ده، خو د تروریزم ضد فعالانو په نوي ډیلي او کابل کې هندوستان ټایمز ته ویلي دوی ته ډیر وروسته روښانه شوه چې په عملیاتو کې د نیول شویو تروریستانو په ډله کې 55 کلن آهنګر چې د داعش ډلې د استخدام د چارو مسؤول و هم شامل دی. اعجاز آهنګر د کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې وسله یې اخیستې. ورځپاڼه د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې د هغه خسر عبدالله غزالي چې په عبدالغني دار مشهور و د لشکر طیبه ډلې له قمندانانو څخه و او په نویمه میلادي لسیزه کې د تحریک المجاهدین ډلې په جوړولو کې رول درلود. د دې ډلې اجیر وسلوال اکثر له پاکستان او پاکستانی کشمیر څخه استخدامیږي. اعجاز آهنګر ډیر وروسته د غزالي له لور رخشانی سره واده وکړ. غزالي چې سږ کال 80 کلن و په فبروري میاشت کې د سرینګر سوداګریز مرکز ته نږدې د اهل الحدیث په جومات کې مړ وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړی ښایي د اهل حدیث د مذهبي نهضت په مشرتابه کې دننه د مخالفتونو په ترڅ کې وژل شوی وي. د هند استخبارات ادعا کوي چې پاکستان ته له رسېدو سره سم آهنګر ته د آی اس آی لخوا په اسلام آباد کې د استوګنې ځای ورکړل شو او هغه په 2008 کال کې د عائشې په نوم د پاکستانی کشمیر له یوې اوسیدونکې ښځې سره دوهم واده وکړ. هندوستان ټایمز بیا هم د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي په دې پسې د اعجاز کورنۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ځای پر ځای کیږي او نوموړی په القاعده شبکه کې له لنډې مودې غړیتوب وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې پر لیکو ورګډیږي. د اعجاز آهنګر زوی عبدالله امیس هم د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی چې څو کاله مخکې په ننګرهار کې ووژل شو او زوم یې د تیر 2019 کال په جولای میاشت کې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرچینه چې مخکې یې یادونه وشوه وایي د داعش ډلې د دې مهمو غړو د تحقیقاتو جزئیات به ډیر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نو راپورونه مو هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. پتلوتلو کې پیران کې د عجیب اختراع ایده په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخامخ شو. د ایران د سپای پازداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی ایده کړی چې د مستان یو سلولس په نوم الله پوز اختراع کړی چې لری واټانه کورونا وایرس پیژني. تفصیل احمد شیبر څخه.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې آلې د اختراع خبر د بریالیتوب د یوې شبې په ډول ولمانځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کرونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ له سل متره لرې پیژني. د اپریل په 15 د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی چې خپله یې ماسک اغوستی و په تلویزیون کې راڅرګند شو او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هېواد په بېلابېلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. خو ډیرو د دې ادعا په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنجشنبه په ورځ ویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15 چې کله د سپاهی پاسداران انقلاب قمندان د کرونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاحکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهی پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هر ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهی پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 15 ثانیو کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولی دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار
لین خودور کوفسکی په ټویټر په تنس لیکلی دی چې نوې ډیره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامی د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلی دی چې سردار سلامی وایي د سپا دا نوې دستګاه کولی شي هر هغه شی چې په ویروس او ککړ وي تر سل متره شعا پورې وپیژني. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپا پرسونل ته نږدې کیږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلی دی چې دا دستګاه د ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د حقارت، کمزوري او له ایرانی ارادې او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې اختراع ملاتړ کړی دی او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللې دي. خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان ځینو تیر ایستلی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړو سي او د کورونا وایروس له اوبه څخه په امان اوسئ. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدې. تاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره به هغه مرخ پیغامونه در تخبر کوخو. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خورېدو دی. له بده مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. واته ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزې ده خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې که چیرې دوی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ له کمه وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې ستاسې ځینې هغه پیغامونه راواخلم چې تاسې د خپلو مشکلاتو په اړه راته ویلې دي چې د کورونا وایروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی نالی کنی ولی ده مونگ دلتا تو زابل ولایت کی خاکی افغان ولسوالی کی ده تقریبا تر میانش دی رایستا یو کلور تینزار کسا لیران تخا راغلی مونگ لحکومت لمسیران دا غوالو سی ده مونگ دی پارا یو شبخانه یو سو داکتران اولی گی دلتا نه داکتران ستا نه یو شبخانه ستا نه داشت تدابیر ستا دی کرونا دی ویروس یو معاینات وکړي. مونږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو درې څلور نفره نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس مونږ دا غواړو چې مونږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاره عبد الله د غشاد ورسواله ما دغه د کورونا مرض شته معلوم نه دی. بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي تصویر دي نه پرم باید وګورې باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی. مالدار خلک دي بس وایدا غاړه د غاړه د بالا معلومات نه کیږي. دغه کچېره خدای نه کړده د وځای څخه پیدا کی او په دې رسو خرابې وو کې هغه اطراف نه غشارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته به چې نه دولت په نور نه وو چې زما پیغام جرته زره د ستیامه ولوی مکمل تور چې دغه باز زایت د دکران اواز لکه ورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکانو طالبانو ز دلته څور ډاکټر ته نه زی نه لترته ورته نه مالدار نه پویږم نه دا چې د چینه د واغه د بخواغاړه ده هغه د بخواغاړه سره ته ورته یو تاثیر نه پر کوي هم خو مشه علام عمر سره دغه کوشش وکي د خلک د خټه باکی زر علی خان دا پیغام سب تو ما دی کابل دی شو کې څخه دی خدای تر وکي حکومت ته مونږ د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو په ناره پراته یو او موږ سره د کومکو کې مرسته لري سره وکي
السلام علیکم زنه زکات زمانه دی راتول نه خبر کوم
دا قرنطین ما باندې راځي چې قرنطین جنو دا سمانه څه ځخه د افغانستان کې چې تل په ګټل نه چې قرآن بچي باندې راوځي کوي تاسو دواړو د رسول ومانه یو څه ومانه ته دیو باسه دواړه خپل کې جوړ شي او سلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله زه قاری له هغه فارغ ویلا د طالبات ولسوالۍ څخه خبر کوم ما د ډاکټر صاحب محترم کندای له پر دې کې هر وخت دا کورونا په اړه خبره کوي خدای ته درک نه وای چې تاسو په هغه لری پروتو سیم کې چې د کورونا په مرګ باندې سمه کې اختصاصي نو څو بیا تر رښتون پر اسدو لپاره باید کینی لاره شاري ول څه چې پتا څو باندې مرز لا زیات اثرونه کې نه بدل تران صاحبان چې دا هیله کوم چې هر کله پر دوی کې دې پیشنهاد خبره کوي دا باید دوی چې د کورونا په مرز باندې کله چې څو تختاسې نو دا کوم لارې چارې باید دوی ول ته چې څو تر وختونو پر دې چې دا مرز نو کې کار باندې څه وخت خبره کوي
زه خان حضرت میرن د بغلسه ولایت د بلمغاد اولسوالیه ما چې الان د هرات ولایت کې اوسېږم د کورغ د اولسوالۍ خبره کوم د بجاشه دګانو څخه سلامونه او احترامونه او د ازادۍ کارمندانو ته وایم چې زموږ پیغام دی صد کې رئیس جمهور محمد اشرف غنی ته دی ورورسوي چې موږ د ولږی د علاقات سره مخ یو چې موږ اوس ودغه حالت ته رسیدلی چې وګو یې شو یو کیلو وړ اخو خپل کوچنیانو ما شومان دی په خوو دا غړفو دا اوقات په دغه سره اوقات کوو ایا زه دا وایم چې موږ مسلمانان نه یو موږ د افغانستان نه یو زه رئیس جمهور ته وایم دا واجب صاحب یې راته وایم چې دا افغانستان نه یو موږ دغه ما شومان نه دي دغه موږ سیاست نه دي چې موږ باندې څه بوسونه کوي او موږ دغه حالت اوس رسیدلی چې وړه خو په شلو باندې دا ولې زموږ سره داسې کیږي کومه د خارجي کومه د فشاراخ یا کومه د افغانستان یو او د دې خارجي بچان یو موږ باندې د پښتنه وکی موږ د هرات واجب ساتو غوام د هرات واجب سمو ترام موږ نو څه کولای چې تا وینو موږ سره کان تا وینو موږ باندې پښتنه وکه موږ د لری سره مخ یو موږ شپر یو موږ دغه اثر نه دي داس موږ دغه چې ماشما نه دي پر موږ پښتنه وکه د مبارک روی مدر وړي د خدای روی مدر وړي د رئیس جمهور محمد اشرف غنی صاحب واجب ساتو هرات پر موږ پښتنه وکه موږ خلاص شپر موږ د لری سره مخ یو مخ یو مخ یو نو رفی نورو نو وړو نورو ولی موږ سره کوه مخ نه پیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جناب اکات خبر کوم لغمان هم زهیرات ولایت نا سما اشرف غنی کا کانا او وکیلانو ریسان جمهور نه ټولنا دا غیلا لا چې در تر در ولایتن لا بندیزن لا ختم کی دا غریب خپل قرآن مچیا کوي څه خارن ست سن لو پي لا دی لا بچلو لو سن لو پکارو کې من نو ټوړې واغستان دا اوس پرې دا قرآن چیا کوي والسلام با احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زه خپل افغان د کندهار شهر د عینې مینې څخه تاسو ته احمد درکوم د ټول ازادي رادیو ټول خلکونکو او اړیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سلام محترم تاسو خدای د فرای او احد راواز سوي د عینې مینې پر ټول پوارا بلغه باندې پر د فر باندې د مست فنامه باندې خرج تر اساس تر لږ زره کاف در نزل زره کاف دې د ته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانی شروع دي چې اکل خار ولا کبن چې د مست فنامه باندې دغه فنامه باندې څه وي اسان راواز ورور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د ژوندونه ناک شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي او سلام به سلام
سلام نه کې دي تاسو د ازادي رادیو ټول کارکون کته ما هی لګانه د هلمند اتمه زنګولې وای چې ټول دادا کرن چې او باندې کرګا چې د قانون خلاص دا هم پیغام دی خلاص
سلام السلام علیکم زه فاریاب د ولایت غیثار ولسوالی دغه لړ مقامات زما چغان ورسېږي چې دغه سمته شمال پچ میوه ده غیا خو ول او بندرونه هم باندې بند شو د یو ولایت بل ولایت شي نه راځي. د خوراکي مواد ډېر ګران شوي دي. خلک د یو تیاریانې څه چمو کې ګردولور کې سره شپې ورځې تېروي. دغه د لوړ مقامات خدمه خواهش لري چې دغه سمت شمال ته لکه غیسار او المال دغه منطقو ته مرستې او کومکونه وکړي او یو خوراکي مواد د سودا د لارې ورته راشي. دا ولایتونه بندې اوس دلته تجاران هم ځانونه دغه کوي چوایلاری بندې دی. بس یو په دوه ته یو په درې ته د خوراکي مواد رسېدلي. زما د لوړو مقاماتو خواهش دغه دی چې پر دغه باندې یو نظارت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. زه محمد رسول د تهران د پلاټ څخه درته پیژدم. زما دا پیغام د زابل او خوراکي او د ګران شوي دی. حکومت
د روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی. پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرسته ولې و نور پیغامونه هم ستاسو خو په دې ځای کې اړینه بولم چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هغه څرګندونې د غوړم چې مخکې مجمنه وکړه. دغه سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدې پیسې او حتی د صابون پشان د کورونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکوي. له شغلی امینی سره زما همکار اسمت صبر مرکه کړی ده په کډبای سره وور
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا امرسته هم د وست افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه امرستو کې راغله هغه دا دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول بخښه تر سره کړي د WHO پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوي وشي او په دې توګه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له حکومې روغتیايي سپارښتنې چې دوی ته کوي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي. دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کورونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نه شي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه د لاس مینځلو مایع صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکارکوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو ځلې او په څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسو مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوسه پورې په ټول افغانستان کې WHO 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دا راز د ډبلیو ایچ پی خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي، هغه کې غني شوی اوړه، غني شوی غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دا راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرسته اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، ډبلیو ایچ پی په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره، دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نا دولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي، دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي ډبلیو ایچ پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زموږ هیوادوال ویني چې د ډبلیو ایچ پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555540 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا بیا دا وټه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا دوی وړاندیز باید اسناد پر بنسټ باندې ولاړ وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د اماړي کمشنر وحید الله امینی وو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به هم ستاسو نور پیغامونه واورو.
السلام علیکم. سلام بولو. سلام شکل پارانا دوردان متاثر پتام آسی پیغام دے وزارت نار صدنگ دے چمنگ حق زحمین علمانی دنیا حق زحمین علمان افغانستان میں بلائے لے دنیا ملک پاران دا حمل میاش کتے ایران امیر اور آوال حمل پنزوان بھی ایران اگری سلی رو رسو ہوتا مکتبی میں بلائے تحصیب کے ویس دا موش بس ملک ملوات نیز آیا موش شاکر میرا رسی پیغام دے تمنگ تحت والله کی دا منگ موش بیج میں کنے کار زندگی کی لیا موش میں کارا چاہ جائیں تمنگ دا رسمی کی دوسرے تا کار زندگی دا سنے میں اخو پریدی کارتے میں پلا خواہ بیر تنگ براز مزدوریگی راکی خیائی بیج چلنگ اگر مخواہ شیر تر ذرا اس کا خود جنی تا دا وعدہ کئی با دا وعدہ کئی سولا چاہیے بیس نتا مول دا میاشی دا حمل تا حساب کی کدا تا تیلیگ نمان کم کار زندگی کی رنکا چنوی سلامون خیبان ستاوانت مخانی
خالد یادگار رفتار میں کوچان وسائل
السلام علیکم. سر رحمان گل خبر کوم د کابل نه. منګ ډیر سیاست خوشاله شو د دې کار دي طالبان نار کله کو چې دا کوکناره باندې کړه او دا چار سی باندې کړه تور خلک مودا چی وی دي په خپل خبر نه پیږي اساس کار نه کی نو دا ډیر ښه کار او خدای دې توفیق ورکړي دا کوکناره او دا چار سی باندې کیږي په بل څه وکړل شي خلکو ته فائدہ ورسیږي تور معلوم آسمان سپرنگی ټول په چار سو راغلي دي ټول په چار سو باندې اخته دي په خپل خبر نه پیږي په خپل کار نه پیږي خدا سے انسان زخ سفا سی مرن آزادی نہ
ما پیغام خبر کی وسره.
السلام علیکم د پکتیا د څنګه او سوالینا سمیو لا خلیمی تندر خبر کوم وختنه می د شهدا او مرلوی وزیر لال عربی ته خدادا چې مونږ د ملکی شهیدانو د درو کلو پیسې تر دې د ما نه دی اخستی مونږ اسناد حیاتانو ټول بررسی کړی دي کوم شان چې کومل هغه مونږ ټول پر کل ورته نه کوم جرات خاصو دولتی استلامونه شوال پاوتی تذکره ده هر چه مون پرکل دی خون بیا هم مون ده درو کلون جختال و شهاده و ماشینه نیدی ترلاسه کردی.
من نکم دوستانو چی خپل پیغمونه مرا سر شریک کردی و مجم داده پا امانت در تخبره کرده در خبرونی وقت مو هم دوم رو بیو زل بیا لخپل همکار تاهر روشان سخه من نکم چی ده خبرونی پا جوره ولی که مرسته و همکاری را سر کوی تاسی هم تر بل خبرونی پر خدای سپارم الله ممنسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.